په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د سیمه ایزور قانون خپلواکۍ اداروي د بلخ د نوي ولي د معرفي کولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی او ډېر ژر به محمد داود د نوي ولي په توګه معرفي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان علما دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. نو راپورونه هم لرو، خو لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوریت خاور.
سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان سیمه ایز ارګان خپلواکۍ اداروي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي هیله مند چې افغان دیني عالمان د سولې د هڅو لپاره جهاد اعلان کړي. په پاکستان کې د کلبوشن یادو په نوم د زنداني هندي افسر میرمنې او مور نن په اسلام آباد کې له هغه سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایز ارګان خپلواکۍ اداروي د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی او ډېر ژر به هغه رسمن معرفي شي. د دې ادارې ویاند منیرا یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل د اداره مکلفه ده چې په دې اړه د ولسمشر حکم عملي کړي.
اداره مستقل ارګانای محلي مسئول و متحد در برابر
سیمه ایز ارګان خپلواکۍ اداره مسؤلیت لري چې د ولسمشر حکم عملي کړي او هغه ته ژمنه ده. او موږ به د بلخ نوی والي چې انجینیر داوود دی هغه رسمن په بلخ ولایت کې سیمه ایزو چارواکو او خلکو ته معرفي کوو. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور بیا چې استعفای ارګ منظور کړي وایي دی اوس هم والي دی او خپل کار ته به تر هغه دوام ورکړي چې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري له ده د دریځ د بدلېدو غوښتنه وکړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي هیله مند چې افغان دیني عالمان د سولې د هڅو لپاره جهاد اعلان کړي. محمد کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو له دیني عالمانو سره په یوه مشورتي غونډه کې وکړې.
با توجه به وضعیت اسفناک کشور و اینکه هر روز جنگ و خشونت از ما قربانی می گیرد، ما آرزومندیم که علمای معظم تلاش ها برای صلح را جهاد صلح اعلام نمایند.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر دغه راز وویل چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هڅې پیل شوي چې پرمختګونه به له خلکو سره شریک شي. په دې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو دفتر د پرانستلو مسله بیا راپورته شوه چې د سولې عالي شورا مخکې طالبانو ته په کابل کې هم د دغسې یو دفتر د پرانستلو وړاندیز کړی و، خو طالبانو هغه رد کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس په داسې حال کې د سولې لپاره د دیني عالمانو لخوا د جهاد اعلانولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ناامنیو د پیښو ترڅنګ کابل نن بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. په دغه حمله کې چې د کابل په شجرک سیمه کې وشوه لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان چارواکو وویل چې دغه چاودنه د شجرک په سیمه کې د ملي امنیت د ادارې د دفتر مخې ته شوې او حمله کوونکی هم پلی روان و. د افغانستان جمهوري ریاست نننۍ ځان وژونکې حمله په سختو ټکو غندلې ده. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سولې او ثبات دښمنان هیڅ وخت د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی، بلکې له دوی څخه هره ورځ د خلکو کرکه زیاتېږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پاکستان کې د کلبوشن یادو په نوم د زنداني هندي افسر میرمنې او مور نن په اسلام آباد کې له هغه سره ولیدل. دغې کتنې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اجازه ورکړې وه. کلبوشن یادو په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی دی. یادو د 2016 کال په مارچ میاشت کې وروسته له هغې چې له ایرانه د پاکستان خاورې ته داخل شو د پاکستاني چارواکو لخوا ونیول شو. پاکستان د دغې کتنې په اړه یو تصویر خپور کړی چې پکې لیدل کېږي د ښیښې تر شا دواړه لوري له یو بل سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي هند ورڅخه غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله خبریالانو ته اجازه ورنکړي چې د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د پاکستان پوځ ویلي چې یادو په اسلام آباد کې د پوځ لوی درستیز ته د بخښنې غوښتنه وړاندې کړې چې پر ده ورحمیږي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن په یو رسمي سفر ګاونډي هیواد قزاقستان ته ورسېد. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د ځینو مسایلو پر سر ترنګلې دي. جینبیکوف نن استانې ته ورسېد او ټاکل شوی چې نوموړی به له خپل سیال نورسلطان نظربایف او د دې هیواد له صدراعظم سره وګوري. د امریکا د میزوري ایالت په سنت لویس ښار کې په هغه پروګرام کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ چې له خلکو وسلې د پیسو په بدل کې راټولېږي. چارواکو د تېرې شنبې په ورځ وویل چې ډېرو خلکو خپلې وسلې د پیسو په بدل کې دغه پروګرام کې چې د سنت لویس ښاروالۍ لخوا تنظیم شوی و تسلیم کړي، او وسلې دومره زیاتې وې چې نور د پیرلو لپاره ښاروالۍ پیسې نه درلودې. سږکال په سنت لویس کې له 200 زیات قتلونه ثبت شوي چې دا په وروستیو شلو کلونو کې تر ټولو ستره شمېره ده. چارواکي دغو قتلونو تر شا اصلي عوامل د وسلو ډېروالی او په واټونو کې خشونت بولي. د دغه پروګرام په ترڅ کې یوه وسله له پوښتنې پرته له سلو نه تر $200 پورې رانیول شوې وه. د سنت لویس د وکیلانو اتحادیه او یو شمېر افرادو او کمپنیو د دغه پروګرام لپاره $125,000 راټول کړي وو. د پیسو د کمښت له کبله یو شمېر خلک له خپلو وسلو سره بېرته کورونو ته تللي دي. پولیسو وویل 310 تومانچې، 533 ټوپک او 6 ماشین ګنې پیرل شوي دي. ټولې دغه وسلې به له منځه وړل کېږي. ورته یو بل پروګرام هم د نوي 2018 کال لپاره په پام کې نیول شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د دغې ادارې ویاند منیره یوسف زاده:
ما والی ولایت بلخ که آقای انجینر داوود است را معرفی میکنیم رسما به مسئولین محلی و برای ما آقای استاد عطاف والی مستعفی حساب میشن.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله وښوده چې د افغانستان علما دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو علماو سره په مشورتي غونډه کې وویل:
با توجه به وضعیت اسفناک
د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو او دا چې هر ورځ په جګړه کې قرباني ورکوو، موږ هیله لرو چې درنه علما د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کېږي، او د اوکراین حکومت او د دغه هیواد بلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې زندانیان سره تبادله کړي. نور راپورونه هم لرو د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. تصید ازادي رادیو ماشمنه خبری مجلوری: د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي د بلخ د نوي والي د معرفي کولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د دغې ادارې ویاند دي دغه ورځ په نوموړي ولایت کې د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور کړنی د ستاینو وړ وبللې. جمعیت اسلامي ګوند که څه هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د بلخ ولایت لپاره نوی اعلان سوی والي انجینر داوود ته به اجازه ورنه کړي چې خپل کار پیل کړي. حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس د هغه خبرو په دوام چې وایي د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه د عطا محمد نور د استعفا له منظورۍ سره موافقه کړې وه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د بلخ نوی والي به ډېر ژر معرفي شي. د دغې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ رسمي والي انجینر داوود دی، او د نوموړي د معرفي کولو لپاره چمتووالی هم نیول شوی دی.
آقای انجینر داوود از سوره معرفی میکنیم رسما به مسئولین محلی.
موږ انجینر داوود چې د بلخ والیدۍ سیمه ایزو مسئولینو او خلکو ته معرفي کوو. د استاد عطا لکړنو قدردانی کوو او هغوی د مستعفی والی په توګه حسابیږي. موږ د نوي والی د معرفي کولو لپاره چمتووالی لرو.
ولایت جدید در بلخ
جمهوری ریاست تیرونه اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې، او انجینر داوود د نوي والی په توګه اعلان کړ. دغه اعلان که څه هم د خغلی نور او جمعیت ګوند له تون خبرګون سره مخ شو، خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې نوموړي د عطا محمد نور له استعفا سره موافقه کړې، او جمعیت اسلامي ګوند هم په دغه پریکړه کې له موږ سره وو. خو اوس چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د بلخ لپاره د نوي والی د معرفي کېدو خبره کوي، د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبریال اړیکه له خاغلی حکیمی سره روغه شوه، خو نوموړی په دې دلیل چې ګوند مخکې په دې مسله خبرې کړې له څه ویلو ډډه وکړه. له دې مخکې د جمعیت ګوند ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي دوی به اجازه ورنه کړي چې انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه خپل کار پیل کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم منشي وایي د نوي والی له معرفي کولو مخکې باید رامنځته شوي اختلافات د خبرو له لارې لاري حل شي. فیصل سمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي اوس د حکومت له لوري د بلخ والي انجینر محمد داود دی، خو لا تر اوسه دغه کار عملي جنبه نه ده غوره کړې. مقابل لوری شرایط او غوښتنې لري. زه فکر کوم چې د نوي والي له معرفي کولو مخکې باید همغږي وشي. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند له دې وړاندې ویلي و چې عطا محمد نور به هغه مهال خپله دنده پرېږدي چې جمهوري ریاست د دغه ګوند شرطونه ومني. د بلخ د والي په توګه د فرهاد عظیمي معرفي کېدل او دغه ګوند ته د څو وزارتونو، سفارتونو او ولایتونو ورکړه د جمعیت اسلامي عمده شرطونه دي. هغه څه چې تر اوسه جمهوري ریاست په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو، د بلخ د نوي والي د معرفي کېدو په اړه مو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې چمتووالي په اړه راپور واورید. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون وایي چې د سیاسیونو ترمنځ د نظرونو تبادله د دې سبب سوي چې خلک د ډاډمن ثبات په اړه اندېښنه څرګنده کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دغه فدراسیون د مشر صدیق منصور انصاري سره په دې اړه مرکه کړې ده او دغه وضعیت یې ترې پوښتلی دی.
تر کومه چې وروستۍ ناندرۍ لیدل کېږي، د ګډ حکومت یا د ملي وحدت په نامه حکومت د هغو تیرو پخوانیو ناندرو او قانون ماتولو تسلسل دی چې په تېره کې د افغانستان د ملت په وړاندې عملي شو. نو په دغسې سهامي شرکتونو کې حتما وخت په وخت ناندرۍ رامنځته کېږي، خو لویه خبره دا ده د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان او د نړیوالې ټولنې د افکارو د خوندیتابه لپاره، یا هغه مرستې چې دلته کېږي، افغانان هڅې کوي، یا نړیواله ټولنه د ټولو هغو نورمونو او اساساتو د خوندیتابه لپاره باید د انارشۍ او استبداد ټولې کړۍ ماتې شي، او د افغانستان واک که هغه په ولایتي کچه وي که په مرکزي کچه، هغو خلکو ته وسپارل شي چې هغوی په تیرو کې د قانون او قانون سالارۍ تمرینات درلودلي، نه هغو خلکو ته چې هغوی تل قانون مات کړی، د زور او استبداد او انارشۍ په حکومتونو کې قوي لوبغاړي پاتې شوي.
بلی انصاري صاحب، عبدالله چې نن په خبرو کې اشاره کوله چې جمعیت ګوند او ځینو نورو ګوندونو له ده څخه پلوي کړې وه، او د عطا محمد نور استعفا منظورېدو کې هم جمعیت ګوند له دوی سره منلې وه او په دې اړه څه مخالفت نو، خو اوس ګویا د ده ګوند مشران د خپلې پرېکړې څخه یو ډول په شا شوي دي. داسې وخت کې چې حکومت او یو لوری تفاهم ته هم رسېږي بل په شا کېږي، دا حقوقي بعد هم لري چې وڅېړل شي دا موضوع که نه؟ دلته تفاهم شرط دی چې تفاهم رامنځته شي.
ضرور موږ مخکې اشاره وکړه چې په داسې سهامي حکومتونو او یا سهامي سیاسي شرکتونو کې بیا د عطا په څېر د خلکو واک د هغه 50% پارټنر سره وي چې هغه ډاکټر عبدالله دی، او دا چې ډاکټر عبدالله وایي چې جمعیت ګوند او عطا نور هوکړه کړې وه، بیا د عطا نور دعوه دا ده چې عطا خطا ایستل شوی دی په هغه هوکړه کې چې له دوی سره شوی د دوه وزارتونه او څو ولایات او څو سفارت او په حکومتونو کې د حکومتونو رهبران له خپلو معدونانو او مامورینو سره هېڅکله داسې هوکړې نه کوي چې دا
قانون تابعیت وکړي، د قانون څخه ملاتړ وکړي.
خلکو ته پکار دی چې د حکومت او نړیواله ټولنه فشار راوړي تر څو د اشرف غنی نه نیولې تر عبدالله پورې دغه 25% پارتنران د قانون د حاکمیت پر لور سوق کړي، او دوی باید اداره شي.
اوس څه کول پکار دی په داسې حالاتو کې چې اجرایه رئیس خپل دریځ روښانه کړ او محمد نور هم خپل او جمعیت هم خپل دریځ روښانه کړی دی، اللار که په لنډو کې راته ووایي؟
لنډه حلار دا ده چې قانون باید تطبیق شي. قانون چې هر څه حکم کوي هغه هم په تعمور او هم د حکومت په نورو کړیو باندې تطبیق شي.
د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان دینی عالمان دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د علماو سره په مشورتي غونډه کې دا خبره وکړه. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پخواني چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي چې د جګړې د پای ته رسېدو او وسلوالو سره د خبرو لپاره باید هغوی ته دفتر پرانستل سي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د سولې عالی شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره کوي او وایي د سولې په پروسه کې د علماو رول خورا مثبت او ګټور دی. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له علماو سره په غونډه کې په هیواد کې د مرګ ژوبلې او د جګړې پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او هیله یې ښوده چې افغان علما باید د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي.
با توجه به وضعیت اسفناک
د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو او دا چې هر ورځ په جګړه کې قرباني ورکوو، موږ هیله لرو چې درنه علما د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. له شک پرته چې سوله یو جهاد او هڅه ده، هغه هڅه چې په مسلمانانو کې د مرګ ژوبلې مخه نیسي او د ګواښونو او ستونزو پر وړاندې زموږ هیواد پیاوړی کوي.
ښاغلي خلیلی د اسلامي نړۍ له علماو نه هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان سولې له پروسې نه ملاتړ وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې یوازې افغانان کولی شي چې د سولې لپاره اقدام وکړي او د خلکو هیلې په واقعیت بدلې کړي. د سولې عالي شورا رئیس دغه څرګندونې د سولې په اړه په هغه مشورتي ناسته کې وکړې چې د څلور دېرش ولایتونو په سلګونو دیني علماو پکې ګډون کړی و. د سولې عالي شورا وایي له دې ناستې نه هدف د سولې له هڅو نه د علماو خبرول او د دوی مشورې اخیستل دي. د سولې عالي شورا مشر په همدې ناسته کې وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل شوي او په دې اړه به پرمختګونه له خلکو سره شریک کړي. پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا د حکومت له اړخه د سولې د خبرو اترو لپاره یوازینی ادرس یاد کړ. ویل چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره مقابل لوري ته باید دفتر پرانیستل شي. تر دې وړاندې د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې وسلوال طالبان کولی شي په کابل کې خپل دفتر پرانیزي، خو طالب ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر نه غواړي او د تل په څیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار درلود. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف وویل چې روانه جګړه په افغانستان تپل شوی او هر چا چې پرې پانګونه کړي اوس خپله ونډه غواړي.
خو که موږ د خپل افغان رور طالب سره بین الافغانی مذاکرات پیل کو، د خدای په فضل دا نور ټول لاسونه به شل سي.
په دغه ناسته کې د هیواد یو دینی عالم ایاز نیازی د سولې د خبرو پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار وکړ. وی ویل د سولې لپاره هڅې یوازې د دینی علماو نه بلکې د ټولو ښځو او نارینهو دنده ده. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي کچیرې علما د سولې له هڅو خپل غوت ملاتړ اعلان کړي، دغه پروسه به هدفمنده شي او څوک یې بیا د ټکنې کولو هڅه نشي کولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزویوی امنیتی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي داعش د سیمې د استخباراتي سازمانونو لخوا رامنځته سوې پدیده ده او دغه ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته نه ده راغلې. وایي احمد برمک چې نن یې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې خبرې کولې وویل له داعش څخه پر افغانستان د ځینو سیمه ییزو کړیو له لورې د فشار په توګه کار اخیستل کېږي. محمد حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی و.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د امنیتي وضعیت او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په تړاو د اندېښنو په ځواب کې د دوشنبه په ورځ د هیواد امنیتي مسؤلین جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د استخباراتي معلوماتو له مخې داعشیان له عراق او سوریې نه افغانستان ته نه دي راغلي. د ښاغلي برمک په خبره داعش د سیمې د استخباراتو لخوا رامنځته شوې پدیده ده چې له دغې ډلې پر افغانستان د فشار په توګه کار اخیستل کېږي.
وګم په اساس گزارش‌های استخباراتی و اطلاعاتی اینجا موسسه امنیت ملی هم است.
د استخباراتی او اطلاعاتی راپورونو لمخ یغه چې افغان حکومت سره شته داعش داسې پدیده نه ده چې له عراق او سوریه دی راغلی وي. کوم ریښه چې مندل شوی داعش د سیمایزو استخباراتی بنسټونو لخوا رامنځته شوی ډله ده او پر افغانستان د فشار او د نظام د پرځول لپاره تریکار اخیستل کیږي.
نظام افغانستان
وای احمد برمک د هغه ادا او پاړه چې ګوند نه معلومه الوتکې د داعش ډلې غړي د افغانستان لوي سیمې بلې اغه ته انتقال وی ویل دا وازین ناسمیدی دی. وای افغانستان به ډیر ژر د رادار سیستم خاوند شي چې بیا به د ډول اوازو سپیناوی هم اسانه شي. ښاغلی برمک دغه شان وویل هغه طالبان چې د ایډیالوژیک افکارو له مخې جګړه کوي هیڅکله به هم سولې ته غاړه کې نږدي. د دفاع وزارت لوی درسیس شریف یفتلی د جرګې استجوابي غونډې ته وویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمېر بهرني داعش جنګیالي شته خو دومره هم نه دي چې رسنۍ په اړه وایي. د ښاغلي یفتلی په خبره د داعش د ځپلو په دوام به د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالیو کې درې سوه تنه د سیمې اوسیدونکي په وسلو سنبال شي. د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین هم وربلل شوي وو، خو د دغه ریاست اپراتیفي مرستیال عبدالصبور قانی په دې تړاو د بندو دروازو تر شا د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان پر طالبانو له دې عمله خپل فشارونه زیات کړي چې له داعش ډلې سره یو ځای شي. د ولسي جرګې غړی محمود سلیمان خیل:
د پاکستان حکومت اوس په طالبانو باندې فشار راولي چې تاسې داعش ته ولاړ سئ. دا د طالبانو د خولې خبره زه درته کوم. جناب رئیس صاحب، دغه د داعش مسله د اوس په ابتدا کې ده. د داعش مسله ډېره ساده مسله مه بولئ، بیا به په دې طالبانو پسې موږ او تاسې ارمان وکړو چې کاشکې هغه طالبان وای او په دغه ځای باندې خدای نه وای اخته کړي.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي چې د دوشنبې د ورځې د جرګې مشري هم کوله وویل حکومت باید ژر تر ژره د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په هدف خپل پالیسی له دوی سره شریکه کړي. د ښاغلي احمدزي په خبره کچیرې له اوسه د داعش ډلې د پراخېدو مخونه نیول شي، د وخت په تیریدو سره به دغې ډلې خپلې ریښې غځولې وي چې بیا به نه حکومت او نه هم خایي نړیواله ټولنه د وچولو توان ولري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د هغو پولیسو په شمېر کې کموالی راسي چې د محل د ملي شورا له یو شمېر غړو او دولتي چارواکو سره په خدمت بوختي. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي.
د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو دنده د امنیت ټینګښت او له ترهګرۍ سره مبارزه ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمېر ځواکونه د ملي شورا د ځینو غړیو او دولتي چارواکو شخصي خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوې طرحې له مخې او له قانون سره سم به د هغو امنیتي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راولي چې د محل د ملي شورا د یو شمېر یو شخصي امنیت ساتي.
دا مختص اوس مهال د ځینې هغو مقامات سره دی او د جرګې یا مشرانو جرګې د او غړو سره دی چې ژوند دی واقعا تر تعدید لاندې دی، هغو سره توضیح شوي دي. دې په خاطر چې دا ښه تشخیص شي، ښه معلوم شي او دې برخې نه سوء استفاده ونه شي، د وزارت نوې رهبرۍ په پلان کې لري چې دوته یو منظم سیستم جوړ کړي.
له دې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې یوازې په کابل کې شاوخوا 400 پولیس له دولتي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړیو خدمت کوي چې د دغه وزارت له کنټرول او وتی دي. د ملي شورا د یو شمېر غړیو او دولتي چارواکو په واک کې د شاوخوا 400 پولیسو ورکول موضوع هغه اندېښنه ده چې په تیرو کلونو کې په بیا بیا د کورنیو چارو وزارت لخوا مطرح سوې وه. د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو د دې ترڅنګ یا دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي د پولیسو له تجهیزاتو څخه هم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د کورنیو چارو وزارت له دې طرحې ملاتړ کوي، خو وایي حکومت باید د چارواکو او د ملي شورا د غړیو امنیت خوندي کړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا پر امنیت باندې کوم تاثیر نه لري. که چیرې په یو موجوده ساحه کې په یو ناحیه کې که دا پولیس یا حوزه کې کم وي، که داسې پر هغه کې تاثیر ولري، خو زه دې سره موافق یم چې باید دا پولیس د خدمتي د وکیلانو سره جمع شي. خو ځینې وکیلان چې تعدید د امنیتي تعدید لري، باید حکومت د هغو تفار امنیت برابر کړي، ځکه د حکومت دا مسؤلیت دی چې د هغو امنیت وساتي.
ښاغلی اخونزاده وایي د ملي شورا د یو شمېر غړیو او لوړپوړي دولتي چارواکو تر څنګ یو شمېر بانفوزه کسان هم له اړتیا زیات پولیس له ځان سره خدمتي کړي او یا دا چې خپل خپلوان یې د ساتونکو په نوم استخدام کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار او د ماښام تر وبجو پر خبرونه لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي سږ کال په مجموع کې 18% بودیجه مصرف شوی ده. دا خبره د مالیه وزیر اکلیل حکمی نن په کابل کې خبري غونډه ته وکړه. د دغه وزارت پر راپور کې راغلي چې د پوهنې وزارت تر نورو وزارتونو لږ بودیجه مصرف کړی ده. خان محمد سیند راپور کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د افغان حکومت ټول وزارتونه او نورو اړوندو ادارو په 1398 مالی کال کې په مجموعي ډول 18% پراختیایي بودیجه لګولې ده. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ د ملي عوایدو د زیاتوالي د بودیجې د لګښت او د اقتصادي پراختیا د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د بودیجې د لګښت دغه اندازه د تیرو دریو کلونو په پرتله څو برابره زیاته شوې ده.
67% بودجه انکشافی ما سال مالی 1396 به مصرف رسیده. ای در حال است که
زموږ د پراختیا بودجه 85% په 1399 مالی کال کې لګول شوی. حال دا چې په 1399 کال کې اختیاري او غیر اختیاري پراختیا بودجه 33% په 1399 کال کې 53% او په 1599 کال کې 45% لګول شوی و.
د مالی وزیر وویل په دغه هیواد کې اقتصادي پراختیا په 2015 میلادي کال کې 1.3% او په 2018 میلادي کال کې 2.6% ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال ولسی جرګې د حکومت 14 وزیران چې 90% یې کمه بودیجه لګولې وه استیضا کړل او له 2 وزیرانو د باور رای واخیستې. ولسی جرګې کابو 2 اونۍ مخکې د مالیې وزارت لخوا د 1399 لمریز کال لپاره وړاندې شوی بودیجه هم ناانډوله وبلله او رد کړه. د مالیې وزارت د راپور له مخې د پوهنې وزارت هغه دولتي ارګان دی چې پروان مالی کال کې تر ټولو وزارتونو کمه یعنی 8% بودیجه لګولې ده. دا چې د پوهنې وزارت ولې نه دی توانېدلی چې په روان مالی کال کې لازمه بودیجه ولګوي د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلایل عمده که وزارت معارف نتونست بودجه خود مصرف کنه، بعضی پروژه های در وزارت معارف است که
عمده لامیرونه چې د پوهنې وزارت نه دی توانېدلی چې خپله بودیجه ولګوي. دا دی چې ځینې پروژې له یو کال نه ډیر وخت نیسي. د تدارکاتو د پروسې ځنډېدل ناامني چې له امله یې د دغه وزارت د ځینو پروژو کارونه دوام نه کوي. بل د قراردادیانو د ظرفیتونو ټیټوالی دی چې شرکتونه راځي شرایط پوره کوي خو د عمل په ډګر کې نشي کولی.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د کمی بودیجې د لګولو یو لامل ناامني ګڼي چې د مالیې وزارت وایي د راتلونکي کال بودیجه به د دولت د اړوندو ارګانونو او په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو د ګډو هڅو په نتیجه کې په ښه توګه ولګول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه وین نړیوال موضوع ته ورځو. د اوکراین حکومت او د دغه هیواد بیلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې زندانیان سره تبادله کړي. دا موافقه نن په مسکو کې د اورتودوکس کلیسا په منځ کې توپ تر خبرو وروسته وسوه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
اوکراینی چارواکو او د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلو بیلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې د دسمبر په 28 اسیران سره تبادله کړي. دا اعلان نن د بیلتون غوښتونکو مشرانو او د اوکراین د حکومت استازیو په مسکو کې لوی غونډه وروسته وکړه. د دې غونډې منځګړیتوب د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر وکړ. تر غونډې وروسته د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال ایرینا هراشچینکو په فیسبوک کې ولیکل چې د دسمبر په 28 به 4 اوکراینیان خوشي شي او په ځواب کې به حکومت 306 زندانیان خوشي کړي. د اوکراین د بیلتون غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو هم د دې شمیرې تایید وکړ. د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال وویل چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې دې تبادلې ته چمتو. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان تبادله کیږي. دوی ټول جنګي اسیران دي که عادي بندیان هم پکې شته. له تیرو 14 میاشتو را په دې خوا به دا لومړی ځل وي چې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ زندانیان تبادله کیږي. د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د اوکراین د حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي.
او د خبرونه په پای شي بوکي یو ساينسي موضوع ته ورځو. په نړۍ کې داسې ریلګاډي جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. دا چې څنګه له اسمت سروانه په وورو
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریل ګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنۍ چې دا ریل ګاډی جوړ کړی وایي چې په اصل کې په دې ریل ګاډی کې پخوانۍ ډبې یا واګونونه کارول شوي خو نوې ټکنالوژي ورسره یوځای شوې ده. د ریل ګاډی دوه واګونونه په 1939 میلادي کال جوړ شوي دي. د ریل ګاډي باډي المونیمي ده. المونیم سپکری ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلادي ځله نیمایي څخه به کار پرته وي، خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل روډ کمپنۍ په لمریزه انرژي د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوې وه چې دا واګونونه په تیلو کار وکړي، خو په لمریزه ټکنالوژۍ کې د پرمختګ له کبله پرېکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په لمریزه انرژۍ چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډی پر بام د لمریزه انرژۍ پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی سل چوکۍ لري.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه متر دې مال سره واوریدلې. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره وخو خبرونه لا ادامه لري. دری مجله پات د زما همکار مصطفی سرور سره په استودیو کې د تړاندې بې کې.
بله، تشکر از شما.